نو ولالم تا سړی نه شوې لای شو اوس دوی ولې دلی دی لیدانست کول دغه غواړي
موږ سره سره دا وي چې موږ کوم لارې غره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي
هندارا درنو محترم اوریدونکو زموږ نیکه پرزوینه ومنه د هندارې له تحلیلي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. عزیزانو د تیر کال د اگست په 15 نیټه د افغانستان طالبان د دغه هیواد پلازمېنه کابل ته ننوتل. په کابل د طالبانو لواکمنې دورسته هغوی یو لړ اقدامات وکړل چې یو پکې د جنکو په خونځیو بندیز لګول وو. په دې ډول چې د شپږم ټولګي نه بره په میلیونونو جنکې اوس په افغانستان کې تعلیمي ادارو ته لتللو محروم دي. دغه چارې هم د افغانستان د خلکو هم نړیوالو اعتراضونو راپارولي او له طالبانو یې په ځلونو غوښتنه کړې چې جنکو ته د تعلیم اجازه ورکړي. طالبانو په مختلفو وختونو کې مختلفې خبرې کړې دي خو په عمل کې دغه کار تر اوسه نه دی عملي شوی. په دا وروستیو کې د مولانا تقی عثماني په مشرۍ د پاکستاني علماو یو پلاوی چې له طالب چارواکو سره د کتنې لپاره کابل ته تللی و پاکستان ته لستنېدو وروسته وویل چې په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د جنکو ښوونځي خلاصیږي. یوې پاکستانی رسنۍ هم داسې خبر ورکړ چې د علماو پلاوی کابل ته په سفر کې د طالبانو د موقت حکومت د لومړي وزیر د کورنۍ چارو له وزیر سراج الدین حقانی او د ښوونې او روزنې له وزیر سره ملاقات او خبرې اترې کړې دي. په دغه غونډه کې یو موجود عالم مولانا طیب د افغانستان د جنکو د زده کړې په حق له هم څرګنده کړه چې د افغانستان له چارواکو سره په کتنه کې مو له هغوی غوښتنه کړې چې د جنکو د ښوونځیو د پرانستلو اجازه ورکړي. دا پاکستانی عالم وایي د مثال په توګه مو په دغه غونډه کې طالبانو ته وویل چې زه یو عالم یم خو زما میرمنې قرآن کریم په پښتو ترجمه کړې. که هغه له زده کړې بې برخه کړې شوې وې نو هیڅکله به یې دغه مهم کار نه و کړې. هغه وایي چې طالبانو د طالبانو چارواکو ژمنه کړې چې د جنکو ښوونځي به ډېر زر خلاص کړي. مختلفو رسنیو هم له دغه سفر وروسته په افغانستان کې د جنکو د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو په اړه هیله منی څرګنده کړې ده. له بلې خوا د تاشکند په وروستۍ غونډه کې چې د 10 هیوادونو نړیوالو ادارو د مقاماتو په شتون کې د افغانستان له اقتصاد او رغونې سره د مرستې او امنیت په نامه ترسره شوه، یو ځل بیا له طالبانو د جنکو د تعلیم او کار په اړه غوښتنې تکرار شوې. مونږ به نن په هنداره کې په دې خبره رڼا واچوو چې آیا په نږدې راتلونکي کې د جنکو د تعلیمي مرکزونو د پرانستل کېدو امکان شته او دا چې آیا طالبان به د تاشکند د غونډې د ګډونوالو غوښتنو ته په تېره بیا د ښځو د تعلیم او کار په مسله کې مثبت ځواب ووایي. په دې بحث کې له مونږ سره ملګرتیا کوي په تهران کې میشته د افغانستان د چارو کارپوه ډاکټر صیب علي واحدي او د افغانستان تکړه خبریال او شنندې ښاغلی عزیز زاهد. تاسو ته بلنه درکوو چې په دغه بحث کې له مونږ سره ملګرتیا ولرئ. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو خپل بحث د افغانستان د تکړه کارپوه ښاغلي علي واحدي په خبرو سره پیلوو. ډاکټر صاحب، د مولانا تقی عثماني په مشرۍ د پاکستاني علماو یو پلاوی چې له طالب چارواکو سره د کتنې لپاره کابل ته تللی و پاکستان ته لستنېدو وروسته یې په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د جنکو د ښوونځیو د دوباره خلاصېدو خبر ورکړ. ویل کېږي چې دغه پلاوی له طالبانو د جنکو په تعلیم د پابندۍ د ختمولو غوښتنه کړې ده. په افغان طالبانو د مولانا تقی عثماني او پاکستانی عالمانو نفوذ ته په پام سره چې په ځینو موریدونو کې د شاګرد او استاد رشته هم سره لري، آیا دا امکان شته چې په نږدې راتلونکي کې د جنکو د تعلیم په مسله کې کوم پرمختګ وشي؟
السلام علیکم. بلو ډاکټر صاحب دورانی، دا تاسو ویل د پاکستان د علماو یو پلاوی د مولوي محمد تقی عثماني په مشرۍ کابل ته سفر کړی وو او د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو سره په مختلفو برخو خبرې اترې سوې دي، خو هغه مهمه مسله چې وو هغه دا وو چې دغه پلاوی له طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې د ښځو د تعلیماتو او همدغه رنګه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه یو مثبت اقدام د طالبانو لخوا په افغانستان کې ترسره شي. چې زه فکر کوم چې د دوی دغه خبرې اترې ځکه چې د علماو په منځ کې د علماو دغه خبرې او مذاکرې حتماً مثمر نتیجه لري او دا یو د دوی هغه نظر او دیدګاه داسې ښیي چې په کلي ډول سره علما او طالبان د تعلیمات د ښځو د تعلیماتو او د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه کوم خاص ممانعت او ستونزې وجود نه لري. طالبان هم په دغه اړه پخوا په روښانه ډول اعلان کړی وو چې موږ د ښځو د تعلیماتو او د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه مثبت اقدام به وکړو، او په اوسني شرایط کې چې طالبان وایي چې موږ ونه توانېدل چې دغه کار په اوسني شرایطو کې ترسره کړو، هم اقتصادي ستونزې او هم یو نوی جوړښت چې د اسلام او د شریعت په مبنا سره منطبق وي هغه شرایط که ترسره سي او اقتصادي ستونزې به حل سي، نو کاملا په بشپړ توګه انشاءالله دغه موانع او دغه زنده به برطرف سي او د نجونو لپاره ښوونځي فعال سي. نو دا مذاکرات د طالبانو د تصمیم د ترسره کېدا په اړه یو لویه مرسته ده.
ډېره مننه کوو د ډاکټر صاحب علي واحدي. همدا پوښتنه به له تکړه خبریال او شنان دي ښاغلي عزیز زاهد نه وکړو. عزیز زاهد صاحب، ستاسو ته نظر دی، دا د پاکستان دغه پلاوی چې کابل ته درغلی وو او اوس وایي چې له طالبانو یې د جینکو په تعلیم د پابندۍ د ختمولو غوښتنه کړې ده او په نږدې راتلونکي کې به دغه غوښتنه عملي شي، تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
بله، سلام، درناوی او احترام تاسو ته، د میز ګډونوال ټولو اوریدونکو ته وخت مو په خیر او برکت. دقیقا دی که شک نشته دی چې پاکستانی علما په افغان طالبانو باندې ځانګړی اثر او رسوخ لري. د دوی اکثره استادان پاتې شوي دي پاکستانی علما، او د مدرسې نظام کې د استاد جایګه ډېره زیاته ده، ځکه هم کله چې دغه هیئت افغانستان ته راغلی و د تقی عثماني په مشرۍ باندې، د دوی هغه عکسونه چې د طالب چارواکو وزیرانو سره په مجالسو کې خپاره شول په سوشل میډیا باندې، هغوی هم یو ډول غبرګونونه راوپارول. په غاکسو کې ښکاري چې د افغانستان د طالبانو د حکومت ځینې وزیران پاکستانی هیئت ته داسې حال کې ناست دي چې استادانو ورته پښې غځولې دي او هغوی په کټونو کې پراته دي، استادان دغه طالب وزیران ورته ناست دي. دا خپله بایستي و بحث شول، دا په دې معنا باندې چې طالبان که په دنیا کې یو سیاسي حلقه ته یا یو سیاسی ډلې ته یا یو سیاسی فکر ته احترام لري، نو هغه کېدای شي یوازې علما وي، هم خصوصا پاکستانی علما. نور طالبان په سیاسی تعامل کې بیباکانه برخورد کوي او د سیاستمدارانو یا د دنیا د هغو کسانو یا مشرانو ډېر کیسه کې نه دي کوم چې له دوی سره رابطه آمادونه کوي. پلند تکي هغې ته اشاره وکړو، افغان طالبان فعلاً په دې فکر کې دي چې پاکستانی طالبان د پوځي فعالیت نه کوي. تر اوسه افغان طالبان وایي چې دوی خپله مشکل کې ګیر دي او د پاکستانی طالبانو فعالیت به هم په افغانستان کې دوی ته مشکل جوړ کړي، هم به د کابل اسلام آباد اړیکې خرابې کړي، نو هم به دنیا سره د طالب په نامه باندې سیاسي معاملات لا ستونزمن کړي. پات شو د وایمه مساله چې د خوندزیو د افغان جنود خوندزیو ته بیرته رسنه دوه مساله د فکر کوم د خوندزیو باسوس د شرعي بحث نه یو سیاسي بحث تللی دی نو تکتو عثماني په کې ډیر کار ونه شي کړلای ځکه که بحث د حجاب خلک ورته وایي چې د شرعي حجاب سره دوی موافق دي هیڅ مشکل لري هر بڼه د حجاب چې د طالبانو حکومت خوندزیو جنود ته سپارش کوي دوی والدین او اولیا آماده دي چې په خپلو اولادونو باندې همغه حجاب تطبیق خو طالبان دي اجازه ورکړي یوازې درس ویلو ولی بیا هم ونه شوله که بحث نصابی نو نصاب خو هم د طالبان لوري بانه نشي کړی ځکه همغه نصاب چې د معارف وزارت لوري په خوندزیو کې نجونو دپاره په نظر کې نیول شوی وه پخوا همغه نصاب اوس هلکان وایي نو هلکانو دپاره همغه نصاب د تطبیق وړ دی او د نجونو دپاره د نصاب هم بانه نشي کېدی که بحث د سینو سال وي نو پوهنتون ته او دکترا ته ماسترۍ ته ښځې او نجونې ځي خو د اووم سنف نجلۍ چې دولس دیارلس کاله عمر لري یا دولس کاله عمر لري هغوی دپاره اجازه نشته نو فکر نه کوم چې د سن مسله دی هم وي او یګانه سخت گذار چې په سیاست کې طالبان وخوړ له همدغې زاویې څخه یې وخوړ او دغه مسله طالبانو ته ډېره قیمته تمامه شوله چې نجونو ته ښوونځیو ته د ستنېدو اجازه نه ورکوي او دا په ملي بین المللي سطح باندې طالبانو ته ډېر قیمته تمام شو او طالبان اوس په خبره کې ګیر راغلی دي او د قمار بڼه یې غوره کړې دي مثلا نو وبه کتل چې طالبان به په دې کې څومره ورته په بورد و باخ به څومره قیمتي تمام شي او زه فکر نه کوم چې د عثماني سفر به باعث د دغه مدرسو د خلاصون شي که چیرې د علماو خبره په دې مسله کې مهمه وای د هغوی نظر اخیستل نو زه فکر کوم څو ورځې مخکې چې په افغانستان کې د علماو جرګه و هغه ته عثماني نه ډېر ښه فرصت وایه چې دغې څخه استفاده شوی وای علماو هلته هم که طالبانو غوښتي وای هغوی ته یې مسیر ورکولی شوی جهت یې ورکولی شوی چې د علماو څخه فتوا واخلي او مدرسې مکاتب خلاص شي که و دوی مسله وای انس حقانی چې طالبانو یو ډېر بانفوزه شخصیت یو هم څه وخت مخکې په ټویټر باندې ولیکل چې په دې اړه باندې ډېر زیات پیشرفت شوی او په ډېر زر به یوه خوشخبري واروی خو هغه هم پسې ورکه شوله
ډېره مننه کوو د ښاغلي عزیز زاهد دلته یوه لنډه شانده ما اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو parstoday.com/ps زموږ د سایټ درک دی او ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده چې زموږ په خبرونې پکې تعقیبولی شي عزیزانو د تاشکن په ورستۍ غونډه کې چې د شلو هیوادونو نړیوالو ادارو د مقاماتو پښتون د افغانستان له اقتصاد او رغورې سره د مرستې او امنیت په نامه ترسره شوه یو ځل بیا له طالبانو د جینکو د تعلیم او کار په اړه غوښتنې تکرار شوې ډاکټر صاحب علي واحدي تاسو راته وایې آیا طالبان به دغه غونډې غوښتنو من جمله د پراخ بنسټه حکومت او جینکو د تعلیم او کار په مسله کې مثبت ځواب ورکړي
بل و په دغه وروستیو ورځو کې په تاشکن کې د شلو هیوادونو او د نړیوالو موسسې په ګډون سره یو ستره غونډه د افغانستان د اقتصادي ستونزې د رفع کولو او د افغانستان د رغونې په اړه غونډه ترسره شو چې په دغه غونډه کې د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي د امیر خان متقی د بهرنیو چارو په سرپرستی په دغه غونډه کې ګډون کړی و او هلته متقی وینا هم کړې دي نو الحمدلله دا یو خورا ښه مرحله ده چې نړیوالې موسسې او زیاتره هیوادونو پر طالبانو باندې اعتماد پیدا کړی دی او دې ټکي ته متوجه شوی دی چې امارات اسلامي او د طالبانو چارواکي هڅه کوي چې د افغانستان د خلکو د اقتصادي ستونزې او رقونې او په سربیره پر هغه خورا مهم مسله په افغانستان کې د امنیت د تامینېدا په اړه مثبت ګامونه اخیستي دي او په دغه اړه نو یو خورا ښه زمینه رامنځته شوې ده چې اکثریت هیوادونه او ګاونډي هیوادونه نړیوالې موسسې دې ته رسوي دي چې د افغانستان د اولس او د امارات اسلامي سره په دغه مسلو یعنی اقتصادي مسلو مرسته کوي مونته هغه مسله مهمه مسله چې نړیوالې موسسې او اکثریت وعدونه د طالبانو څخه یې لمن دي او غواړي هغه دوه مسله ده چې په افغانستان باید هغه ترسره شي په بشپړ توګه، یو د ښځو د تعلیماتو په اړه او بل د پراخ بنسټ حکومت تکمیلېدا د جوړېدا په اړه د دوی په دغه ډیر اصرار کوي. چې زه فکر کوم چې طالبانو هم دغه مسلې ته متوجه شوي دي او په ځلونو ځلونو اعلان کړي دي چې امارات اسلامي د ښځو د تعلیماتو د اجرا کېدو او ترسره کېدو په اړه هیڅ کوم ستونزه وجود نه لري او طالبانو خپل دنده ګڼي چې د ښځو د تعلیماتو زمینه په افغانستان کې په خورا بشپړ توګه اجرایي سي. او بل مسله د پراخ بنسټ حکومت تکمیلېدا او جوړېدا په اړه هم فکر کوم چې طالبانو هم ژمن دی چې دغه کار په افغانستان د دوی لخوا ترسره سي. مونته دوی ویلي دي چې دغه اوس اضطراري شرایط او جنګي شرایط دی چې دغه مسله په مرور سره د زمان چې امنیت په کامل توګه په افغانستان تامین سي او هغه د خارجیانو مداخلي هغه رفع سي، نو موږ به طالبانو زه غیل لرم چې په دغه اړه هم په خپل ژمنده به عمل وکړي او د دې زمینه به مساعد شي چې نړیوالې موسسې او اکثریت هیوادونه هم طالبان په رسمیت وپیژني او هم د افغانستان د دوی د مرستې لپاره د افغانستان اقتصادي، فرهنګي، امنیتي، نظامي او ټولې ستونزې به انشاءالله حل شي.
د ډاکټر صاحب علي واحدي په مننه او له هغوی په خدای په امانه سره. ښاغلی عزیز زاهد، تاسو څه نظر لرئ دغه غوښتنې چې د تاشکن په غونډه کې یو ځل بیا له طالبانو وشوې، دې ته به د طالبانو ځواب څه وي؟
او دا چې په دې غونډه کې د ښځو او نورو اقوامو په اړه د غونډې غوښتنې وي، زه فکر نه کوم طالبان دې د بیرون څخه غوښتنو ته ډېره غاړه کېږدي او د طالبانو سیاسي بکګراوند یا پس منظر په دې اړه ډېره اوږده مخینه لري. زه فکر نه کوم چې طالبان دې دغه محدودیتونه کم کړي یا د دنیا د ډېرو غوښتنو ته غوږ ونیسي، ځکه هغه دا فکر کېږي چې طالبان ممکن محدودیتونه لا پسې زیات کړي. دوی دې امر معروف وزیر څو ورځې مخکې وویل چې طالبان نو ځینې فرامین او احکام د دوی رهبری صادر کړي دي، هغه به ټول تطبیقوي او حتی نوي احکام او فرامین به هم صادریږي تر څو یو سوچه شرعي او اسلامي نظام په افغانستان کې په مطلق ډول باندې حاکم شي. او دوی د همدې لپاره قربانۍ ورکړي او دوی د بهرنیانو غلامان نشي کېدای او دوی د بهرنیانو په خوله باندې دلته خپل لدین او مذهب او شرعي نظام څخه نشی تیریدلای. او آخره خبر دا چې د طالبانو سیاسي بورد او ګټه او یګانه مثبت پوینت او د دوی د سیاسي وجود لپاره هغه د وجود فلسفه یې په دې کې ده چې دوی باید متفاوت وي او د دوی حکومت ولی متفاوته وي. که چیرې دوی له دنیا سره پر دو ټولو خبرو باندې موافقه وکړي، سیاسي فعالیت، د ښځو فعالیت، مدني فعالیتونه، فردي ازادۍ، حقوق بشر، د بیان ازادۍ، دا ټول چې دنیا له دوی څخه غواړي دوام مني، نو طالبان او د دوی دایره خپل ته سوال اندې راځي او د دوی سیاسي وجود خپل ته سوال اندې راځي. هغوی ته ضرورت نه پیدا کیږي، ځکه که چیرې طالبان د ټولې خبرې ومني، د ټولې خبرې خو مخکینی حکومت منلی وي، دنیا ورسره ښه تعامل لره، ښه روابط یې لرل، دنیا په بلیونونو ډالر دلته مرسته کوله او دلته د هغې وخت د حکومت سره په ملکي، پوځي او ټولو برخو کې ډېرې زیاتې نږدې اړیکې وې. نو د هغو حکومت نړولو ته بیا څه ضرورت وایي؟ شل کاله جګړې ته او د پراخه مرګ ژوبلې ته، د افغانستان پراخه ویرانۍ ته. طالبان چې وایي دغه ټولې هر څه یې چې کړي د همدې دپاره یې کړي چې یو متفاوت نظام، حکومت او قوانین ولري.
درنو محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو د افغانستان د مسایلو په تیر بیا د جنکو د تعلیم په مسله او دا چې ویل کېږي په نږدې راتلونکو کې ممکنه ده د جنکو په تعلیم باندې پابندي ختم شي، په دغه موضوع مو د افغانستان د دوو شخصیتونو ډاکټر صاحب علي واحدي او تکړه شنان دي ښاغلي عزیز زاهد نظرونه له تهران ریډیو ووریدل، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلی وي.